ولی اکنون ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دي. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په ژنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس نن پرانستل کیږي. قدرمنو، له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته او د هم د خبرونو سر لیکونه. افغان حکومت د خپل سر وسلوالو یو قمندان غنی علی پور د نوموړي د پلویانو له مظاهرو وروسته په ضمانت له توقیفه خوشی کړ. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو وسایلو مرسته کوي، او د اوکراین پارلمان د هغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې په دې هیواد کې 13 ورځې پوځي حالات جاری کیږي. بشپړ خبرونه. نن د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی نړیوال کنفرانس پرانستل کیږي. د دې کنفرانس مشري افغان حکومت او ملګري ملتونه په ګډه کوي، او هغه ستراتیژۍ مرستې او پرمختګونه پکې ارزول کیږي چې افغانستان او نړیوالې ټولنې په 2016 کال کې د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. نړیوالې ټولنې هغه مهال افغانستان سره د څه باندې 15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې وه. د ژنیو په کنفرانس کې به افغانستان سره نوې مرستې اعلان نه شي، بلکې پر هغو پالیسیو او اجنډاو به تمرکز وشي چې په نتیجه کې افغانستان د سولې، سوکالۍ او ښې حکومت ولۍ لور ته بیایي. په دې کنفرانس کې چې د ولسمشر د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په وینا د نږدې سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه پکې اخلي، افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه ګډون کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د خپل سر وسلوالو یو قمندان عبدالغنی علی پور چې د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په لرلو او د خلکو په ځورولو تورن دی، د دوشنبې د ورځې ناوخته له توقیفه په ضمانت خوشې شو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له توقیف څخه د علی پور خوشې کېدل تایید کړل.
ټول تورونه چې په ده باندې وو او شته دي، هغې به دای ځواب ورکوي. دای یعنی په بشپړ توګه ده ته برات نه دی ورکړل شوی، یوازې په ضمانت معتبر ضمانت دای خوشی شوی. لومړني تحقیقات ده نه شوي دي، وروسته عدلي قضایي ارګانونه به د نه بشپړ تحقیقات کوي.
د علی پور نیول کېدو په وړاندې د هغه پلویانو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې لږ تر لږه 4 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شول. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ وسایلو مرسته کوي. د برتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر پینی مورډاونت د دوشنبې په ورځ د حکومت پر رسمي ویبپاڼه په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې برتانیا له هغو سلګونو زره افغانانو سره د خوراکي موادو، خیمو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره 25 میلیونه پاونډه نوې مرسته کوي چې تر ټولو سختې وچکالۍ ځپلی دي. میرمن مورډاونت له افغانستان سره د خپل هیواد د نویو مرستو اعلان په داسې حال کې کوي چې نن او سبا په ژنیو کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړیږي. ازادي راډیو خبرونه اورئ. د اوکراین پارلمان پرون د هغه قانون مسوده ته مثبت رایه ورکړه چې له مخې په دې هیواد کې د 13 ورځو لپاره پوځي حالت جاری کیږي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې روسي ځواکونو په توره بهیره کې د روسیې تر کنټرول لاندې د کریمیا په سواحلو کې پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړي او 30 ماڼوګانې ونیول. د پیښې د کیف او مسکو ترمنځ کړکیچ یو نوی پړاو ته ورساوه. وکیلانو له توندو بحثونو وروسته د ولسمشر پوروشنکو لخوا د وړاندې شوي هغه طرح ملاتړ وکړ چې په اوکراین کې د 13 ورځو لپاره د پوځي حالت غوښتنه کوي.
206 وکیلانو د لایحه ته مثبت او 150 منفی رای ورکړي. د دې قانون لمخې چې د نومبر له 28 نیټې وروسته به عملا نافذ وي، د اوکراین د پوځي ځواکونو د انسجام، د هوایي مدافع د ځواکونو د پیاوړي کولو او د استخباراتي او د تروریزم پر ضد د هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. پینځو نړیوالو مرستندویو ټولنو پرون له متحدو ایالاتو وغوښتل چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره هر ډول پوځي همکاري بنده کړي. د ژغورنې نړیوالې اوبخې د ژغورنې نړیوالې کمیټې، آکسفام، پاملرنې، د ماشومانو د ساتنې ادارې او د ناروې د کډوالو شورا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې که د یمن د جګړې ټول اړخونه اوبخې که د یمن د جګړې ټول اړخونه سمدستي اقدامات ونه کړي، نو دا ویره شته چې د دې هیواد 14 میلیون وګړي د لوږې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. په بیان کې ټینګار شوی چې له لوږې څخه باید په جګړه کې د ملکي وګړو پر ضد استفاده ونه شي. دغو ټولنو ویلي که امریکا د دې ائتلاف ملاتړ بند نه کړي نو د میلیونونو کسانو ژوند به وژغوري. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې متحد ایالات ملاتړ کوي، له 2015 کال راهیسې په یمن کې د ایران پلو حوثي اغیانو پر ضد پراخ عملیات کوي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د بشري حقونو کمیټې له دې فدراسیون غوښتي دي چې په ایران کې د نارینهو په ورزشي سیالیو کې د ښځو پر ګډون د بندیز لرې کولو لپاره مهلت وټاکي. د کمیټې پرون په یو راپور کې وویل چې فیفا باید د دې مهلت د ټاکلو لپاره سمدستي اقدام وکړي. راپور زیاتوي چې که دا بندیز لرې نه شي، نو ښایي ایران ته د بندیزونو خبرداری ورکړل شي. په 1990 کال کې چې په ایران کې اسلامي انقلاب وشو، ښځې له همغه راهیسه ښځې حق نه لري چې د نارینهو ورزشي سټډیمونو ته ولاړې شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره لوستلی شئ او اوریدلی شئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو چې دا د پیلېږي او پام وکړئ د دې برخې لومړی راپور ته. افغانستان او نړیواله ټولنه به نن او سبا د ژنیف په کنفرانس کې هغه ستراتیژۍ، مرستې او پرمختګونه وارزوي چې دواړو خواوو په 2016 کال کې د بروکسل په کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې دوه ورځني کنفرانس کې به د نړۍ د 96 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د 130 نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره افغان ولسمشر اشرف غني او اجرائی رئیس عبدالله دواړه ژنیف ښار ته رسیدلی دي. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست د دې کنفرانس لپاره د بشپړ تیاریو خبر ورکوي او وایي چې حکومت د هغو ژمنو ډېره برخه عملي کړې چې د 2016 میلادي کال د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغان ولسمشر ویان هارون چغانسوري وایي افغانستان خپل ژمنې لږ تر لږه په 100 عملي کړي او د جنیوا په کنفرانس کې به پر دې خبرې وشي چې کومو ستونزو په بشپړه توګه د کړو ژمنو د عملي کېدو په لاره کې خنډونه جوړ کړي وو. د جنیوا کنفرانس به چې مشري افغانستان او ملګري ملتونه په ګډه کوي، د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت وي چې نړیوالو ته یوه هر اړخیزه ستراتیژي وړاندې کړي، داسې ستراتیژي چې له مخې دا هیواد له اقتصادي پلوه په څه ډول او کله په خپل ځان بسیا یا په پښو درېدلی شي، او هم به د ښځو د پیاوړي کېدو او له فساد سره د مبارزې په ګډون په مختلفو برخو کې ژمنې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د کنفرانس ګډونوالو ته د خپلو لاسته راوړنو په اړه معلومات او هم دا پیغام ورکړي چې افغانستان د دې وړتیا لري چې په مرستو تړلي هیواد څخه د نړیوالې ټولنې پر یوه اغیزمن شریک بدل شي.
پیام عمده ما افغانستان د دې کشور
زموږ عمده پیغام دا دی چې افغانستان کولای شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي، او موکیل لرو چې مرسته کوونکې هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګې په برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان لپاره 2040 کال له مالی پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو یا په پښو درېدو لپاره هدف ټاکل شوی دی. ټاکل شوی چې په بل د 2040 میلادي کال په کنفرانس کې به له افغانستان سره د نوي مرستو ژمنې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې سبا اصلي ورځ ده پر دې سربیره چې ګډونوالي وګړی اعلامیه خپروي، د افغانستان حکومت وکولی شي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې د اصلاحاتو د ډیموکراتیکو پروسو او پرمختیایي چارو په برخو کې پرمختګونه کړي او نړیوال د ورسره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د یونامه په وینا د مخکنیو د افغانستان په اړه د توکیو او بروکسل د کنفرانسونو په څیر چې نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنې کړي دي، په دې کنفرانس کې له افغانستان سره نوې مرستې نه اعلانېږي، بلکې تر ډیره به پر هغو پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کیږي چې پر نړیوالو مرستو د افغانستان اتکا له منځه وړي. د جنیوا د اصلي غونډې تر څنګ د سولې د فساد په وړاندې د مبارزې د بشري حقونو او د ښځو د پیاوړي کولو په ګډون د افغانستان د مختلفو برخو په اړه له لسو زیاتې فرعي غونډې هم نن او سبا جوړېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په جنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس چې دوه ورځې به دوام کوي نن پرانستل کیږي. البته نن په سیمه ایز وخت په شاوخوا 9 یا 10 بجو چې د کابل له غرمې مهال سره برابر ده د کنفرانس ښایي پرانستل شي. نو د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به په دې اړه هر اړخیز او دقیق معلومات درته خپر کړو او همداراز په راپورونو او مرکو کې به تحلیل کړو. نو د ازادۍ راډیو د خپرونو تر پای پورې نن راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
زموږ خاک له ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، قلات، غزنی، گردیز، خوست، پلالام، جلال آباد، اسدآباد، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل په لویدیځ کې لاریونو ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې سلګونو هزاره افغانان له دوو ورځو راهیسې د یو ملیشه قمندان د نیول کېدو پر وړاندې سرکونو ته راوتلي. د لاریون پر مهال د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې د شا او خوا سلو پولیسو او لاریون کوونکو د ټپي کېدو ادعاوې شوي دي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومتي ځواکونه له کلونو راهیسې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي، حکومت همدارس د طالبانو ضد خو د حکومت له کنټروله د باندې وسلوالو قمندانانو سره هم لاس او ګریوان دی. د یکشنبه په ورځ د یو ملیشه قمندان علي پور د نیول کېدو د خبر له خپرېدو سره سم اعتراض کوونکو لاریونو نه پیل کړل. مقاله یادونه کوي چې علي پور له غور ولایت څخه په اکتوبر میاشت کې د عملیاتو پر مهال وتښتید او حکومت د بشري حقوقو پر ضد د جرایمو په تور د نومبر میاشت په 15 ونیو. مقاله د کابل د پولیسو له قوله لیکي چې لاریون کوونکو د پولیسو پر موټرو حمله وکړه او پوستو ته اور ورته کړ چې په عکس العمل کې چارواکو د لاریون د مخنیوي لپاره اضافي امنیتي ځواکونه سیمې ته ولېږل. مقاله د لاریون کوونکو له قوله لیکلي چې دوی بیره لري اسلامي دولت سختريځي به هدف وګرځوي، چې مخکې هم د شی افغانانو پر ګڼه ګوڼه ګڼ شمیر حملې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په فرا ولایت کې د پولیسو د تلفاتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې د یکشنبه په ورځ د پولیسو پر کاروان د طالبانو په حملو کې لږ تر لږه 40 پولیس وژل شوی دي. مقاله د فرا د ولایتي شورا د یو غړي د عبدالله قانی له قوله لیکلي چې وایي د پولیسو د مرستیال په ګډون 4 پولیس د یکشنبه په حمله کې ټپیان شول. مقاله د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالسمد صالحي له قوله لیکلي چې د پولیسو کاروان د پولیسو د نوي قمندان د معرفي کولو لپاره پر لار روان و چې په لشکرګاه کې د طالبانو تر حمله لاندې راغی. مقاله لیکي چې دا د طالبانو د هغو حملو د لړۍ یوه برخه ده چې دوی هر ورځ په ټول افغانستان کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هدف ګرځوي. فورسز نتورک پرونی بیا له افغانستان سره د برتانیې مالی مرستو ته کتلی دي. برتانیې په افغانستان کې د خوړو د کمښت او وچکالۍ سره مخامخ لکونو افغانانو ته د خوړو پاک اوبو او پناه ځای ورکولو ژمنه کړې ده. برتانیې د مرستې په جنیو کې د افغانستان په اړه تر 2 ورځنی کانفرنس مخکې اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې شدید وچکالۍ شاوخوا 2 لک او 8000 افغانان بې ځای کړي دي. د برتانیې د نړیوال پراختیايي ریاست ویلي چې د مرستې به بې ځای سوی ته د خیمو او نور وسایلو په ګډون کورنۍ اسانتیاوې رسوي. تر شپږو لکو زیات کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او روغتیایي خدماتو او پاکو اوبو ته هم لاسرسی کم سوی دی. برتانیا دوهم هیواد دی چې له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشري مرستې کوي او په دغه هیواد کې یې تر اوسه 8 میلیونه پونډه مصرف کړي دي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره د رادیو مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د کوڅي ادبیاتو او سندرو د اوریدو په اړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانې په روان بهیر غږیږو.
افسانې هم د دې اثر شوې دي. نوی نوی افسانه نګاران پکې رالو، نوی نوی لنډې کیسې ولیکلې شوې. پخوا موږ دا وې چې
په فنکار برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په کارونه غږیدلی یو.
لکه سمیم صاحب چې وایي، یو د اورد شاعري ده، یو د احمد شاعري ده. د اورد شاعري ده، د یو زور شاعري ده.
په زرپانه کې به د لرغونی نورستان فلکلوریک کیسه اندر څنګه خدای شو واوري.
بلا د شفتالو یا مڼي ګلدار څنګه، او دریم هم د انګور تاک یو شنه څنګه.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر قادرداد احوال واوري
چې میلمه دې په ور در شي ورته پاتا په هواسي استقبال وکړو خواته.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومي ولسم سرود واوري.
به هیرمند به هیواد به خلکو هیڅ یو شور په زړګي کې کله نه وو، خو اوس بل ډول خوبونه پریشان ویني.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د انساني ټولنې ټولي ټولنيزي دوديزي عقيدوي او غني نوري خوابي په برکې نيسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونی او کمونی کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړې غېز کوي، او همدا ده چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیز شبکې، د بهرنیو رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری چابکې سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي، او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډوله فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډوله فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو، او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمن یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډو له فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله موږ خبرونه پیلو، او په پیل کې له فرشتي غنی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معین پوهنیار سید مشګن مصطفی د نړیوالو تمدنونو او د هغو د تاریخي جړلو په دویم نړیوال اجلاس کې وویل چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دغه غونډه چې د ګرځندوی د نړیوال سازمان او د بلغاریا د ګرځندوی وزارت لخوا د غړو هیوادونو د استادو په ګډون د دغه هیواد د صوفیه په ښار کې جوړه شوه. اغلی مصطفی په یاد غونډ کې وویل چې افغانستان په بیلابیلو دورو کې د آریایی تمدن او د نورو تمدنونو په شان د بیلابیلو تمدنونو د پیدا کېدو ځای دی او د تمدنونو په زیاته وده او پراختیا کې مهم رول لرلی دی، او که چیرې په دغه برخه کې نړیواله ټولنه کومک وکړي نو په افغانستان کې به د ګرځندوی صنعت لا پیاوړی شي. ننګرهار پوهنتون کې د چینایي ژبې زده کړې کورس پرانستل شو. نوموړی پروګرام د کابل پوهنتون د کنفیسیوس انسټیټیوټ په تخنیکي مرسته د دې پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې پیل شو. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میاخیل یاد کورس لویه لاسته راوړنه وبلله چې په وینا یې ډېر ژر به د چینایي څانګې او ډیپارټمنټ بڼه غوره کړي. نوموړي وویل چین زموږ ځواکمن ګاونډ هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې سره مونږ علمی، کلتوري او سوداګریزي اړیکې لرلې دي، چې دا کورس او په راتلونکي کې د چینایي ژبې ډیپارټمنټ به یا د اړیکې نورې هم پیاوړي کړي. دا غونډې په وروستۍ برخه کې د افغانستان او چین پر علمي او فرهنګي اړیکو ترتیب شوی پریزنټیشن هم وړاندې شو، او دغه راز د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو لخوا د چین کلتوري لوبه کوایزه هم نندارې ته وړاندې شوه. د هیواد په جنوب کندهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا د کرنیزو او پلاس د جوړو شوو توکو دوه ورځنی نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ښار د عینومینې په پارک کې جوړ شوی، وچ او تازه میوه، کرنیز توکي او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. د کرنې او اوبو لګولو رئیس سید حافظ الله سعیدی وایي چې دغه کرنیز نندارتون د ولایتي ادارې په هڅو او د یو شمېر مرستندو دوی ادارو په همکاری جوړ شوی چې دوه ورځې به دوام وکړي. په همدې حال کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحنان منیب د ورته نندارتونونو جوړول اغیزمن وباله او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد په زراعت ولاړ دی، له همدې عمله باید په دې برخه کې لا نورې هڅې هم وشي. هغه له ټولو بزګرانو څخه غوښتنه وکړه چې د کرنې په برخه کې د پستې او بادامو کښت مخه کړي، ځکه په کندهار کې د دغه ډول کښتونو لپاره مناسبه آب هوا او ځمکې شتون لري.
په غزنی کې یو شمیر ځوانان بیهوده او بارودی سندرې اوري چې دا چاره نه یوازې په عامه ذهنیت منفي اغیز کوي، بلکې عامه فرهنګ ته هم لوی زیان رسوي. ځوان کول له یوې خوا داسې څیزونو ته مخه کوي چې زموږ د ټولنیز فرهنګ منفي برخې بولو، او له بله خوا د سندرو کیفیت هم ورځ تر بلې له منځه ځي. هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست دي او د خپلو مشتریانو موبایلونه، میموري ګانې او کمپیوټرونو ته سندرې وراچوي، وایي چې په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایش کوي. په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړی.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو، میموریګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي، وایي په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو ترڅنګ ښاري ځوانان هم وي چې په ډېره لیوالتیا ورڅخه د دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بې پروا. سل کې 30% خلک اوري او د اویا فیصد ټول څوک ټپي اوري، څوک هم جرم وزن اوري.
نوم یې ما رشاد. هغه خو شته، خلک راضي دل چې واچ مشته، خو ما سره نشته دا وزن. موږ نه راولو دل خلک خوږي، خو موږ خپل نه خوږي.
ولادي خو ډېر خلک ویني دا سندره خوخه ډیر، او مثال تور سل پسه د کرازی نه نوې پسه د ټول د سندره خوخه د لس پسه نه خوخه.
بلور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اورېدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خوا تورې کول دي. دوی وایي پوهېږي چې ناسم کار دی، خو د مجبورۍ له مخې پلوري، خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نو می قسم ده دا غټ توان رسی خو موږ دي مجبوری دي لاس راچو غریبی ده
نو می غلام جلانی ده دا خو واقعتم د ځوانان لپاره ډیر زیات توان لري دا په خوانی سندری سی او شی باید زنزده کی یو مفهوم ولري د لپاره ګټ لري هغه باید و
ما باید اول خو غګوی ونه غګوی بیا ته غګوی باید چټه و غګوی
امال زیات سن زیان رسوي ده او ولی نه دا زیات سن زیان رسوي ده ځوانان زه
دا باید باندې کې
زما نوم علی خان دی
ګوره دا د انسانانو د ذهن بدلې دا ده له حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې دا باندې کې
که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لورې اورېدل کېږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې خو دا باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لورې په ټول هیواد کې بندې سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغو سره خبرې وکړو چې دوی د دغسې څه د پیر و پلور مخه ونیسي خو بدبختانه دغه اکثره شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي د غزني په هنرمندانو کې د ستونزه نشته ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه ده
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اورېدل ذهني تباهي ګڼي د غزني په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدري وایي دغه سندرې اورېدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېزه کوي
جوانو میره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنوند
دی وایي زموږ ځوانان عجیبې سندرې اوري دوی دې په دې پوه سي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهنونه خرابوي هر اورېدل او لیدل د ځوانانو په ځانګړې توګه د ظلمکیانو په ذهنونو ښه او بد اثر کوي دغه ډول سندرې اورېدل به ځوانان بیخي بې لارې کړي ځکه د هغې د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به یې ولري
سطح آګاهي ازونه بسیار پایین است چیزی نمیفهمند
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بېهوده او بې معنا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډیری روښنفکران یې هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي
پروفیسر اسیر منګل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډې کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګې هم چاپ شوې دي سربیره پر دې په پښتو لنډې کیسې یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمېر کیسې لیکونکي پکې معرفي کړې دي او د کیسې لیکوالو پر کیسې لیکنې بحث کړي د هنر جاج په نننې برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج خسته
هنر جاج
قدره تو وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي که تاسو په افسانې ډیر کار کړی د افسانې لیکلي دي د افسانې پښتو افسانې سلکلن تاریخ هم لیکلی نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي دې نه مطمئنې
یقینا چې زه مطمئن یم نوی پل چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دی دغه یو وجه به زه دا ووایم فیسبوک چې راغی نیټ راغی نو دې سره که ته خیال وکړي نو ادب لوستلو دپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمي کل ته په لاس ورغلي دي نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو نوي نوي لنډې کیسې ولیکلی شولې پخوا مونږ داوې چې په پښتو کې په کیسیز ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبر وکړو یا به د لنډې کیسې خبر وکړو نو په دې کې دومره کار نه دی شوی خو اوس موږ اندازه لګوو چې په دې کې کار روان دی په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتو ډېر ظلمي لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي او چې موږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطرې کا په علامتي مرالی په کې تجریدي مرالی روایتي هر قسم افسانې ولیکلې شولې دلته هم لیکلې کېږي هلته هم لیکلې کېږي زما خیال دی چې د افسانې را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی همدلته هم هلته
اگر تاسو د لری او بری پختونخوا په سوالو کې کایا موږ دا سوال کو چې تاسو بره پختونخوا ته هم تاسو ځای راځئ دا غزل لیکوال شاعران هم سره ناست لري هغې د لیکوال شاعرانو لیکنې لولئ هغه ګورئ نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئن یې چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي
دا یو خو زه دا خبر وکړم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شته د لنډو کیسو کتاب خپور کی ناول ولیږي یا بل څه ولیکي نو د هغه یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي نو هلته ډېر کار روان دی دلته هم کار روان دی هغلته هم روان دی دواړو ځای کې زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کېږي خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې زه به دا ولویم چې موږ ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده نو هغې تر مخه ما کال 1918 نه روانه چې په 1918 کې راځي داخلی لمبے لنڈ کی سلی گلی ہوا اور بیا مادہ دور چکلا مادہ دے تنقیدی مطالعہ کھولا نو کال نور لسوا ات چل وختم ایسوی میل دیز کنا اوی بانی داشه اترت اپ کال نور لسوا یو کم بندو سم کی نور محمد تر کے مخیل راضی چدا غڑون بے افسانہ بالکل یو دور بدلی ہم دا فن پ لحاظ ہم دا موضوع پ لحاظ میرے خے افسانے اغلی کلی دی ابتدا دا نوی دور دا ترقی دا دے افسانے نہ کو دا نوی کال خو بیا ترقی پسند رجحانات پکری دی کلندر مومند او گل عبدل خان زیتون نو امیش خلیل دا خلق راځي بیا ڈاکٹر کبرا مظہری دا غی افسانه یا نور ډېر دغه پکې راځي خو چې نن سبا زه ګورم نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي په افغانستان کې ډېر لنډې کیسې ولیکلې او ډېر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانه لیکلو دپاره دا غی خیال کې اني ښه معیاري کیسه لیکنه کیږي نن سبا برا
منګل سره تاسو مخ کوم یادونه وکړه چې د سوشل میډیا فیسبوک او دغه نور د ټولنیز رسنۍ چې را مخ کې شوې رامنځته شوې آیا دغه ټولنیز رسنۍ د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې هغه په تخلیقاتو باندې ثبت اغیز کړی دی کنه
ځنې ملګری د دې دا ګیله کوي چې کتاب لمنځه لاړو ټولنیز رسنۍ چې دي د خلکو خو زه یو بل نظر باندې ګورم ورته زه دا وایم چې ټولنیز رسنۍ پښتو بے ادب تھا ډیر زیاته وده دغه وجه ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کار خط پښه آی خط پښه څنګه خط پښه زه دلته کې یو شیز اولی کما هغه په کابل کې خلق لولي او په پېښور کې خلق لولي هغه په لندن کې دین دنیا ټول هغه عالمی کلی چې څه ته وای هغه ته جو نو دا خو زموږ ډیر زیاتې پیدا یو ټیک ته سن نقصانات به هم می زدا نه ویم چې دې ټولی ټوله ګټه ګټه ده خو ګټه زما تر خیال ډیر زیاتې دي
منګل سره تاسو په لومړي سر کې یادونه کوي چې تاسو یو کتاب پښتو افسانو سر کلن تاریخ او همداسې سنور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړیو نو آیا دغه ترجمه ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل دې اړتیا څه و ضرورت څه و
د دې اړتیا دا و چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت دی د دې نه انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ته وکړو نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کول دغسې مونږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکلې کېږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي ہندوستان کے اردو ویلے کی پاکستان کی ویلے کی یا پزن نور والا کو کی ویلے کی ناغین امنگ دا کچھ پختو کے ہم پختو میں وعدا سے جب ادا چې پاره کې ناولم لیکلې کېږي پاره کې لنډه کې سم لیکلې
او آیا نور هم داسې څه پروګرام لري چې پراتون کې وتا سو نور هم داسې ساسار اردو توش باړه یغه با د اردو ژبې سیمو ته ولې گئی یا به اردو لستون کو توډان کوي آیا دغه څه پروګرام لري
او ما یو مقالې لیکلې پښتو ادب کا مزاج نو هغه ټول یو په دې دي چې پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده په غزل ما لیکلې ده دا پښتو جدید غزل دا یو لسم ستمبر نه پس چې په یک باندې کوم اغیز شوي ده کوم اغیز شوي دا چې نور ډېر موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلې دي نو دا خدای وسره په دا به چاپ کوم. د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې ورته وي د ضرورت تر مخه پرانیستې دي. لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته، په پنجاب یونیورسټي کې، دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي، قائد اعظم یونیورسټي ده، یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده، نو په دې کې د پښتو څانګې شته. لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي به د هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې، کنه چې هغوی ورباندې پوهېږي، نو هغه بیا داسې کتابونه هغوی قابل قبول وي. لکه زما دا پشت افسانه کې سو سال چې کوم کتاب دی، دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسٹی نصاب کې شامل کړی.
منگل سے تاسو یادونه کې دا کتاب علامه اقبال اوپن یونیورسٹی په نصاب کې شامل کړی دی، نو آیا تاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانې سل کلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی، آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسٹی یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسٹی کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی کنه؟ کنه یوازې هم دا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسٹی کې شامل کړی شوی؟
پښتو والا هم شامل دی، لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې، خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی، او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے، بلکہ باچا خان یونیورسٹی، ولی خان یونیورسٹی، دے ٹولو پختو افسانے سر کلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اگر دا شامل کرے دے.
منگل سے تاسو مخ کے دا یولسم ستمبر نو روز تا دا پختو پختو ادب دا سرات خبر اوکڑا، نو آیا دا ورستو حالاتو 9/11 نہ پس یولسم ستمبر نہ پس تا کم حالات پا قبائلی سیمو کے پا افغانستان کے یا پسوات کے پا دغ زینو کی رامست شوا، نو آیا دغ پا دغ ادب باندے منفی تاثیر کرے
دا؟ اس ادب کو یودا سی عکس دے ہندار دا چھے اگا پا کے طولن اگا پا کے مطلب دا دے چھے کم نمائندہ و ترجمان ادبی ناری گیا گا دا خپل طولن اگا عکس پا کے کتلی شی، نو پا پختانو بانے چھے ست ستیریگی نو دا ټول په دې زمونږ په دې کیسې ادب کې هم راغلي دي، په شاعرۍ کې هم راغلي دي، خو چې کم بد اثرات په مونږ وشو، مخکې مونږ خلکو به دا خبره نه منله، دې ته به جهاد وي. دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو. اوس هر څوک وایي چې دا فساد، پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرگ ژوبله پرېږدي، مینا محبت ہو گئے، اصلی خبر مینا محبت تھا پسڑا سے نہ کہنے جس سے خبر ہوئی اگر خبر ہوں بانے ہوا رکھے ہم آگا خبر ہوا چمو تھا آگو سور انقلاب راہ گئے نو آگے دمرا مرگ روب لوش والا چدا گا ناپس بیا یولا سم ستمبر راہ گئے نو یولا سم ستمبر ناپس ہو چکا مطبعی بھی شو آگا ہر چاہتا پتا تھا جے صرف پختانہ پاگے کے ٹارگٹ شو نو دا چکم بد اثراتی اگر ټول بکران غفتی خو اثرات خو مونږ نه دی کتلی خو د دې چې څومره جنگونه مونږ ترال د نه ټول بد یا غیر دي چې ترننه پورې مونږ ور سره مخ یو
ډیر من نه منګل سره.
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره یې تخلیقي لیکنې هم کړي، خو ډېره هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار بل شکه چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژنئ، د تاسو له علمي کارو سره بشي لري، خو بیا هم د نورو روښانه کولو لپاره که تاسو راته وایئ چې په کومه برخه کې لیکنې کوئ، له څه وخت راهیسې لیکنې کوئ؟
البته دا چې ذوقي لیکنې خو د پخوا نه چې آزادې لیکنې هغه د پخوا نه کوو، ولې دغه د علومو اکاډمي کې تقریبا دغه د 43 کال نه را په دې خوا ته زه دلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه زمونږ رسمي یو مکلفیتي ده.
تراسو دې ته چې تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوئ، د نظم برخه کې کوئ که په دې رڼا وچو؟
د نظم برخه کې خو یو څه وخت به هغه ابتدا کې څه شعرونه به هم لیکل، هغه وخت وخت یو درد به وسړی سره هغه به بیا ګوره بیا کړلو. خو بیا وروسته وروسته هغه د شعر نه مخه وګرځېدل او بیا نورې نثري لیکنې شولې او بیا بالاخره هغه نثري آزادې لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته راغلو نو دلته بیا هغه د ادارې د طرزالعمل او د دوی د قوانینو مقرراتو مطابق بیا نو علمي تحقیقي لیکنې په یو موضوع باندې داسې لیکنې
کوي. تاسو په خپله خبر کې ویل چې په پایل کې تاسو شعر هم لیکه لغه وروسته بیا شعر د پرېښود یوازې نثر ته دې مخه کړه، علت یې څه و؟ ولې
علت یې دا و چې کېدای شي ما ته د خپل شعر داسې ډېر ډاډه او داسې مطمئن او داسې ډېر خوندور کېدای شي معلوم شوی نه وي. د نورو خلقو شعر البته ما ته به ډېر ښه ښکاره شوی.
کله خپله تاسو شعر لیکه نو تاسو د قناعت وړ نه و، ځکه هغه د شعر لمنه پرېښودله راغلی نثر ته. مګر په اوس وخت کې موږ داسې کسان لرو سره له دې چې هغه شعر یعنې داسې مناسب نه وي چې باید شعر وایي، نشي کولی چې هغه ټول څه چې شعر ته ضرور دي هغه په شعر کې انځور کړي بیا هم د شعر وایي. تاسو هغو کسانو ته څه وایه د داسې یو چا په صفت چې خپله هم د شعر لمن د همدې لپاره پرېښوده؟
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پیښې کوي خو هغسې نشي کولی. دا شعر هم په دوه قسمه دی، نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده یو د امد شاعري ده. دا اورد شاعري ده د یو زور شاعري ده، دا دومره خوند او لطافت او دغه پکې نه وي. او یو د احمد شاعري ده، احمد شاعري هم دغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کېږي، یو درد سړي ته پیدا کېږي. اوس وګوره ته ملنګ جان یو بېسواده سړی و، لیک لوستې نه لره، یو درد یې لره، یو احساس یې لره. څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښېږي. واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی. خلک یې اجرو او په دیرو کې ساز و سرود سره هم دښکوي، یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی. خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي خو هغه د زور شاعري ده، د اورد شاعري ده، هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي. نو زما غوښتنه هم دته یو نه ده چې هر سړی شاعر کېدلی هم نه شي. خیر دی، یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای، نورو داستانی ادبیاتو کې نثري ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیخي و کې او هغه سړي دی کې. اوس تاسو وګورئ چې په کوم مشاعرو کې د چا شعر چې هغه ډېر اصلي شعر یې او د زړه د درد شعر یې او د یو سړي د خپل د فکر دغه هغه ډېر عالي خلک ډېرې خوښوي. بیا وي او بیا وي او بیا وي او مګر بعضې بیا داسې چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم دا شعر باید نه وی ویلې.
تاسو ویل چې شعر یو آمد ده کنه، یو خدای الهام ده، که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل شعر ویل په مشق تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدایي استعداد دی تاسو په نظر به دا خبره څه وي؟
نو مشق تمرین ته هم اړتیا شته دی، لیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې، ډېر مطالعه به کې، د شعرونه به لولې، د خلکو دیوانونه به لولې چې تر څو ستا د ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نه هم یو شی څڅېږي. مشق تمرین رول هم مهم دی، یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري، چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کېږي.
که د شعر شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته راوګرځو د تاسو خپلو کارونو ته، همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې؟ البته د خپل مسلک په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې.
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی. یو کال کېږي چې دغه تیره یوه پروژه وه، هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د طرفې دپاره چې هغه راوستا سره د پښتو فعل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه هغه دفاع کړله، دغه دی چاپ شوله. بله علمي پروژه د څېړنپوه د علمي رتبې د طرفې دپاره چې ما ته راکړل شوې ده، هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده. هغه د آریاني لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې، په منځنۍ دوره کې، په معاصره دوره کې کوم لیکدودونه مروج وو، په کومو لیکدودونو باندې آریانی ژبې ثبتېدلې. همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخچه په افغانستان کې، په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع.
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ، هغه د ترفیع لپاره یې کوئ او له بلې خوا دا تاسو دنده ده باید دا ولیکئ، تحقیق وکئ او علمي پروژه تا مطالعه کی دیدی په خوا کې مثلا خپل تریکل لري په کوم کتاب باندې کار کوي شخصي
یو نیم مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي او هغه مثلا د ژبوني مسائل دي مثلا د بنړ خلکو لهجوي ځانګړتیاوي دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوي دي، په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي او راتلونکي کې څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بېلګې په نامه باندې یو پروژه وه او هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په 80 کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د ناوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه ده، دا اثر هم چاپ شوی دی. د دې نه اخواته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تربې معلم د ریاست واضح تدریسي کتابونه و چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ چې دا یو علمي پروژه وه ما ترجمه کړو، دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیری مشهور او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهورې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یو لرغونی استوري کیسې دراوړو.
زرپانا د نورستان اندر څنګه خدای شو؟ لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاد شاوخوا دو نیم زره کال وړاندې د نورستان د واما په سیمه کې یو ډله خلک اوسېدل. دوی د بیلابیل خدایانو لکه اور، لمر، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوختو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او اندر یا اندرا هم اوسېدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکې خانو څخه وو. ټول ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرگو مرکو سړی وو. هغه به تل د خزو او نرانو جنجالونه حلول او کبه کوم چا د هغه فیصله ونه منله، نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده لبیری هم بل چا جنگ ته زړه نه ښکاوه او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی وو. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړې عقیدې قایل وو او کله به چې د دوی میوه دارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کار شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل او همغه وو چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو او د دغې سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قایل شول. هر سهار او ماښام به د دغې سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خود وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ او ویل وی چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل له پردې بلې غاړې ته ناست وو او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو او د دوی لیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو لیدنه بې برخې شو. کته هم د ډیر اوخیار او زیرک وو، خو لکه لنچی د سیمې خلکو ورونو ته د خدای په سترګه کتلی وو. دی هم خپل ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندې ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او دغو شخړو د دغې سیمې خلک سخت ناارامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنځ سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوه بزې او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب لنواوو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاوې تر ایندر راووت او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه او په کور پریوت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و، خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره، خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر را دروند شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله، نو له دې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کښت دواړو خدایانو ته بدرت او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول، هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرت شروع کړل او د ایندر په پښو کې سرونه کېښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا راماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول، نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی، کله چې د دغو دریو واړو گیخ، ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده، نو ایندر ولاړ او درې څانګې یې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او دریم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی ناس یې و چې له شرابو یې ډکاوه. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز قادرداد د ژوند احوال دراورو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی جوړه کړي.
ادب جام
قادرداد. قادرداد د محمد زمان زوی، د پیرداد مسی، د کمال الدین کړوسی او د میارو خان کودای دی. قادرداد د جلاوطنۍ ډیر وخت په هند کې تیر کړی دی او د ده له یوه بیته داسې معلومیږي چې هغه د اورنګزیب تر مړینې یعنی 1113 هجري پورې ژوندی و. دی وایي اورنګزیب ډیلی پاچا تر دنیا تیر شو.
اورنگزیب ڈلی باچا تر دنیا تیر شو چه دا عدل تعریف په هندوستان شی. د قدرداد په باب د خیبر ادب او رک خزانه کې یادونه راغلی او هلته د ده د اشعارو نمونې خوندي ساتل شوي دي. په ظاهري توګه د قدرداد په شاعرۍ کې څه قدردانی شته او په دې برخه کې لارزانی سره ډیر نږدېوالی لري، یعنی د ده په اشعارو کې دومره نازک خیالي او ژوروالی نشته چې پوهېدنه یې زیات فکر او ډیر غور وغواړي. په دې ځای کې د ده اشعار د میرزا له اشعارو سره توپیر لري، ولی چې د هغه په کلام کې داسې ډیر پټ رمزونه شته چې ژر پرې سړی نه پوهیږي او د فکر لامبوزنې تل ته نشي رسېدی. له بلې خوا د قادرداد اشعار بیخي له شاعرانه اوصافو هم عادي نه دي. د ده په اشعارو کې ځینې خوندور او نازک خیالونه هم شته. په شعر کې د تخیل نازکي او ابتکار، نوې استعاره او تشبیه، ښه ادا او ښکلی تعبیر، غوره صفتونه او هغه خصوصیاتو چې شاعرانو به دغو قلبونو ته په خپلو اشعارو کې ځای ورکاوه او په هغه وخت کې مروج و. د مثال په توګه د قدرداد په بیتونو کې دغه قلبونه لیدای شي چې وایي: هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارزو سما کا، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارزو سما کا، په قیامت چې بنی کی بدلې دشي، په قیامت چې بنی کی بدلې دشي، د مجنون د حق پرسش بل لیلا کا. قدرداد په پښتني خصوصیاتو سربیره په اخلاقی برخه کې هم د سخاوت او میلمه پالنې ستاینه کړې ده چې د یو شعري مثال په وړاندې کولو سره یې دغه برخه پای ته رسیږي. دی وایي چې د رزق درې پرانیسته دی وتا ته، چې د رزق درې پرانیسته دی وتا ته، په ډوډۍ ټنډه غونډه مکړه چاته، چې میلمه دې په ور درشي ورته پاڅه، چې میلمه دې په ور درشي ورته پاڅه، په هوس استقبال وکړه و خواته، د مردانو خوی مړانه سخاوت ته، د مردانو خوی مړانه سخاوت ته، زنانه خویونه پریده و نساته، زنانه خویونه پریده و نساته. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې د منظومې شپاړسم سرود واورید. په هغه برخه کې کک د زرینې په خبرو فکر کاوه او ویلې چې اوس د زرینې په خبره د جنگ میدان ته لاړ شي او کنه په خپل دربار کې پټ پاتې شي. دا چې په اوولسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږ کیږو.
آه چه عشق، چه زورور توپان دی روح دی، اوف چه مینه، چه کودگر اسره بالا ده. ملکه هیچ وقت نارام ده سنوه، بی هیرمنده، بی هیواده، بی لخلکو، هیچ یو شور پزرگی که کلنو. خو اوس بل دول خوبونه پریشان وینی، چه زلولون که چه خواگه خواگه خوبونه. لمرای زل یو ناری نور ته خوب ایسی، لمرای زل ده چه او چوک خیال کی گرزی. ملکه لچه موده بدل شوی، پرزان پام کوی سنگار دیر خوخیگی، تر پخواه خلوت زیاد ده وی یوازی، کلا کلا بس لزان سر لگیاوی، کلا سرشی کلا پتا مسکا وکڑی، کلا کلا لوڑ قامت پر سمند وینی، کلا کلا لوڑ قامت پر سمند وینی، چی چنه پر سور لی باد تنچیگی. دیو چا عجیب سترگو تر خوب وڑه، دیو چا لغوسی ڈک چیر گوری، قهر جن کاته دی چای را یادیگی، یو ناچا پزان را ویخلی هر چیر کری، واری بر تخبل جهان ترست نشی، دا هر چه تشلی ون تو بر تخکارشی. بیا هیرمند وی، بیا وطن وی، بیا ساکان وی، بیا جګړه د ساکستان او اشکانیانو، بیا پیلان د اردوان تر مخ راشي، تر جګړې پوری یو څو ورځې دی پاتې. اوګزریات د لوی لښکر چارې سنبال کړي، د غشمنو د ډالوالو نیزوالو
د چلويخ زرس پرو د ډیرو پلیو د لرګینو لویو لویو منجنیقو د ساکی خیلخانو ټول سالاران غونډ دي شور و ځوګي د جګړې پر څرنګوالي د ساکی میرمنو لوی لښکر راټول دی ورسره د اوبو ژی او تنرونه تیرې کړي وستاکارو نیزې غشي ټکېدلې اور کې پلنې تیرې تورې د سرتیرو کوزړۍ له هوما ډکې ملا وستنیو پورې ځوړندې پیالې دي اوګزریاس د ټولو چارو ډاډ ورکړی بس یوازې د پیلانو کیسه پاتې کک براشی که برا نشی جگړې ته ټول لښکر سره دا لویه اندېښنه ده لښکر څه چې د ساکانو وټه بره لارې ګوري ګوندې راشي پهلوان ستر لا خبر د هو یا نه راغلی نه دی پیل افګن کک لا یوازې دی ماڼۍ کې څوارلسم د میاشتې ورو ورو نږدې کېږي د فرا خواته لښکر سبا کوچېږي ولولي دي په څپو د ټولو زړو کې دا جګړه د مرګ و ژوند لویه جګړه ده د هیرمند اوبه خو ژوند د ساکستان دي اردوان دی را روان چې هیرمند لوټ کړي ملکه د اندېښنو څپو لا هوکړه کک به راشي د پیلانو دې جګړې ته موږ به ناڅه په را ووزو په فرا کې د بند لاره به کړو بنده په پارتیانو پیل افګن که پیلان دلته په کونډو کړي اردوان به له فرا څخه تیر نه شي د هیرمند څپې به ځي په خپل بهیر کې ساکستان به وي سمسور په شنو باغونو آن له بسته تر زرنګه به بیلیږي ډېر لښتي لویې ویالې له شنو نهرونو